حالا من هدف خانسان بواختش بین هنیمی بجوشی تاسو ازادی رو دوتا خواکی است دا جرمونو در نایو بالی محکمی آی سی سی تاران وال کریم خان غختانه وکر چی دا طالبان دا مشر ملای بطلا خانزاده و دا طالبان دا سر محکمی در ایسد لکی محقانی دینی ولو حکم دی سادرش دا جرمونو در نایو بالی محکمی تاران وال کریم خان نن پی ببین که ویل چی معقول دلالش چی دا طالبان دا دو مشران دا جنسیت پر اساس دا بشریت دا جنیتون و جرمی مسئولیت پر خاله لری د جرمنی د کورنی چار وزیر نانسی فایزر د پنځمه پورست په برلین کې یو ورځ وروسته لاغې چې یو افغان پناه غوښتون کې د چاقود وژن کې برید په تورونه ورشو ویل افغان په جدي توګه افغانستان ته د نورو جرمو د مجرمینو د سولو لپاره کار کوي. د یو ټز خبر لمخې فایزر ویل چې موږ په اروپا کې یوازینی هیواد یو چې د طالبانو له واکمنې رئیسې د لومړي ځل لپاره جدي مجرمین بیرته افغانستان ته استول دي او زه غواړم دا روښانه کړم چې موږ د نورو مجرمینو د سولو لپاره جدي کار کوو. روسي خبرم دا چې د ناروی د کډوالو شورا وايي په میلیونونو افغانان په سخت شرایطو کې دي او له ګاونډي وادونو څخه د وتلو له خطر سره مخ دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې افغانستان ته د دوه کسانو بیرته ستنیدل د بیکاری لوګي او د بشري حقوقو د سرغړونو په څیر لازمي سره د مخامخ کېدو په معنا دي.
آزادی ملما
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ ملمخ پرونی ته خرغلاست. نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس ملمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس په اروپا کې ژوند کوي. زمونږ ملمنه اغلی ګلالی کریمی ده. ګلالی جان سلامونه، وخت په خیر. کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبریاله و، خو دې له خبریالۍ سره خپل مینې نه ده پرې کړې او خپل مینې نه ده پرې خورغلې ده په فرانسې کې د خبرې لیکوي. ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسې کې دغه مزل پیل کړی دی او بل اخر دلته د میدان ورته ورکړی دی.
سلامونه او سجانې تاسو ته او ټولو کترمولیدونکو ته. هله د ټول ورو جوړ مو سي جره زیاته مننه کوم. ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مينه ولا او ډیره علاقه مې درلودله چې زه یو خبريال یو پریزنټر او سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمیدای کارونه شواله زما سره مينه ډیره زیاته ولا. نو تقریبا زه د دیاغلو سکلو وروشو خوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه. د هغې نه وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بلې خبرونې ته د کورنۍ ډیوې په نامه باندې چې په هغې کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه مې خبرې اترې کولې. له میلمنو سره همداسې له هلکانو او نجونو سره په ټولو سره مې د ښځو د هغې د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته د زابل په سطحه ورسره خبرونې درلودلې. نو مینې مې رسنۍ سره ډېره زیاته وله. بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې شول. ما د غیث خبرو سره لږه امنیتي ستونزې ماته پیدا شولې لیکن اولینه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپورټ سوم رسنیز فعالیتونه مې پیل کړل. هغې نه وروسته بیا زه راغلم کندهار ته. کندهار ته هیڅ وخت پاتې شول. ما امنیتي ستونزې مو له رسنیز فعالیتونه مې هم سره لودلې. یوه فعالیتونه مې یوه تلویزیون کې ورسره ول. هغې نه وروسته بیا راغلم کابل ته او کابل کې مې په نړیوالو رسنیزو کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل. نو کابل کې 2008 کال پورې ول. ما هغې نه وروسته کله چې بیا
اوس ګلالی جانې پر همدې باندې به وغږېږو چې هلته تاسو په بېلابېلو تلویزیونونو کې کار کړی، پر هغې به مزل باندې به هم خبرې وکړو. که راته دا وایي چې څنګه فرانسې ته راغللې؟
په 2008 کال کې کله چې نوی حکومت راغله افغانستان ته، یا په عام اصطلاح چې وایم کله چې طالبان راغله افغانستان ته، نو زه لا وطن کې وم، څو میاشتې وطن کې وم او ما له ځینې د طالبانو چارواکو سره مصاحبې هم درلودلې. اما په روسیه کې زما په خپرونه باندې بندیز لګېده یا ډېر ټینګار ور باندې کېده چې زه خبرونه کې مې از ما ورشتان معلومیږي، یا مثلا نارینه مېلمنو سره خبر ډېر کوم یا خندا ډېره زیاته کوم. زه باور کوم چې ما نږدې دوستانو ټول خبر دي چې ما درې ځله دغه خپل سفر کینسل کړی و. نو مې غوښتل چې زه دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راشم. اما په وروستیو وختونو کې چې ډېر ومې کتل چې وزه ډېر ګډوډ کېده، یا زما څخه خپل انساني ازادي اخیستل کېدل، یا یو پریزنټر یو خبریاله یو ویان چې کومه ازادي لري هغه له لاسه ورکړي، دې ته زه مجبوره کړم چې له وطن څخه راووزم او پاریس په لور راشم.
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی د مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هوا ته لاړلی؟ بل اخر له ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرکټ راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ماته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته، او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول. که څه هم ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشت یو میاشت بخښنه سره زه یو هوټل کې ولامه چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما سرحدونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبور کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ، د هغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته مې ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې لکه له افغانستانه راوتلي دي، ګاونډي هېوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې دي، له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي.
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو، دوه هفتې زموږ کوم کورونه چې موږ سره کړي ول، کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول، ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغله دلته ستونزې ډېرې زیاتې ول. موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نه سي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو ښار نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو ښار نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی وه، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ماته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسه کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی وو هملته ولم تر اوسه وخته پورې، تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاته لږه هم سرته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه شولم، او دلته اوس هم چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه باور کوم ماسک زم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم، نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستئ فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نو چې ګواکې د فرانسې کار به دی ونشي؟
بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې وله چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله، چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته، چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راځم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو، هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغوی له کلونه کلونه یا دوه درې کال یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هېوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونه ته منتظر ول. الی متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شو چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هغه وخت کې موږ له مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه هم موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتونو وروسته موږ ویزه راغله.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بلخره خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه وي که خپل کور خپل وطن وځي کوم ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه، د خپل پلار جانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روانه سولم. دا تصمیم زما لپاره ډېر زیات سخته ولو. حتی کورنۍ مې خبره وله چې داسې یو پروسه روانه ده، خو په دې باندې نه خبره چې زه په دې سبا باندې خپله کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډېر لرې سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به راوګرځېږم که نه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم، دفتر نه ډایرک ولاړم، ولاړم یو څه شیان چې په کار هغه مې واخیستله او بېرته کور طرف ته راغلم. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو، او د ډوډۍ اخر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول سوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه سول او په دې باندې خوشحاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او عادتله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مې له لاسه ورکړ، خپل وظیفه مې له لاسه ورکړله، خپل نږدې دوستان مې له لاسه ورکړل، خپل همکاران مې له لاسه ورکړل. زه فرانسې کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې ایسته خپل ځان مې نه شوی پیدا کولی. ژړل مې، حالات مې ښه نه ول، ځکه ما خپل وطن له لاسه ورکړی و، خپل کورنۍ مې له لاسه ورکړی و، خپل مسلک مې له لاسه ورکړی و.
بلې، دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اوله ورځ هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریال په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپل ویلو، خپل هر څه د لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تیره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدله، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان وایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کی هغې نه وروسته موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو، موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویداس ولم. کله چې ویداس وم سهار وختي را کښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره را کښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله. چې زه له خوبه را پورته شوم، ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دې پوره سولو. زه یو رقم ګنګ سولم، زه یو بله نړۍ کې ولم. دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله، بیا هماغه پسې ویده سوم، هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله، دلته په فرانسا کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستئ، بیا هم غواړئ چې په پښو ودرېږي او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسا کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه زه دلته سوپر مارشي ورته وایي. په ټوله فرانسا کې د هغوی سره مې کار شروع کړی، تقریبا یو اووه میاشتې له هغوی سره ما کار کوه، یو د هغوی سره د ریسپانسبل کس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره اسما مالی با خیره تقوی کوله. هغه نو وروسته په فرانسې کې په 2008 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پریکړه کړې و چې موږ کولای شو تلویزیون لاري دوی ته د زده کړې ورکو. په کورونه کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محروم دي، په کورونه کې د خپل کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیاته خوشاله سومه. زما خپل فرانسوي دوستانو زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستانو را لېږلی و، د فرانسې د جنوبیزون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږه، چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته ولکه ګلالۍ ته علاقه لري، دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیده، یو دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې، او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم، دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشاله شول چې دوی سره مې کار شروع کړی، او اوس فعلاً د پښتو خپرونې، دوستانه خپرونې، او بشنو وګو خپرونې، او د لنډیو خپرونې مسؤلیت په غاړه سره لرم.
ډېر ښه. څه احساس لرم دا اوس په همدغه تلویزیون کې کار کوي، په پښتو ژبه لپاره کار کوي، فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي دغه کډوال لپاره، دغه افغانان لپاره چې هغوی د افغانستان خپرونې بندې شوي دي، یا دغه ډول خپرونې هلته نه وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ او دغه خپرونې د هغوی په زړه باندې وړاندې کړئ.
بله بله، زه ډېره خوشحاله یم فعلا، او زه دغه خوشحالي د خپل ولایت اوس په سترګو کې وینم، د هغوی په خبرو کې وینم. زه چې کله یو میلمه ته زنګ وهم چې هغوی هم لکه ما غوندې مسافر یې په نورو هیوادونو کې، بل خصوص زموږ هغه مسلکه، ورته وایم چې زما سره په دوستانه خپرونې کې ډېر د خوشحالۍ احساس کوي، ډېر خوشحاله یي، ځکه د دوی زړونه ډک دي او دوی دار کوم تفریح خپرونو ته اړتیا لري. نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم، د دوی د لیوالتیا ګورم چې له ما سره په خپرونه کې ګډون کوي او په خپرونه زما سره په خوشحالۍ سره مخ ته وړي، ما ته لا هم نوره انرژي راکوي چې دغه ولس یا دا خلک ورته اړتیا لري. د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس دی، هلته موږ فعلا تفریح خپرونې نه لرو، موږ داسې خپرونې نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات تیر شي، د دې دا فکر بل ډول شي. نو همدغه یوازینۍ لاره ده چې دوی دوستانه خپرونې یا د تفریح خپرونې وګوري، تر څو دغه جرون له وضعیت څخه هم خبر پر چې هغوی په اروپا کې ژوند کې دغه ژوند په څه ډول دی، د هغوی د جالبو خاطرات څخه هم خبر سي، او د ترڅنګ په خبرونه کې جالبې برخې هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي.
بله، فرصت نورو افغانانو ته هم چې په اروپا کې راغلي بخصوص خبر اعلان چي دي، هغوی ته هم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی، یو فرصت د هغوی لپاره هم ده. کنه د ګوتو په شمېر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلي سي په هغه خپل مسله کې پاتې شوي سي او کار کوي.
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د ښځو لپاره ده، او زموږ عنوانم همدغه دی چې د ښځو بیگم تلویزیون د ښځو لخوا یوازې د ښځو لپاره ده. ډېر فرصتونه موږ ښځو ته ورکوو، هغه خبریالانو ته چې هغوی په رسنیو کې کار کړی، په رسنیو کې پوره تجربه ولري، او په رسنیزو فعالیتونو یا په رسنیزو په ټولو برخو باندې دوی پوره معلومات ولري، هغوی ته ډېر فرصت ورکوو په ښځو کې. اما په موږ نارینه هم لرو، په تخنیکي برخه کې، مالي برخه کې، یا اداري برخه کې، خو ډېر فرصت دغو میرمنو دی چې هغوی په رسنیو کې کار کړی او په رسنیو کې پوره تجربه ولري.
بله، یو مقایسوي بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو هلته په لدې وړاندې بیلابیل تلویزیونو کې کار کړی دی، فکر مو کوو چې بلاخره فرانسې ته به راځي، فرانسې کې به ژوند پیل کوي، هغه هېواد چې هیڅ چا معلوم نه وي څه به کوي، په کوم کارونو به اخته کیږي، تاسو پکې دغسې یو فرصت درته پیدا شو چې بلاخره خپل مقصلک ته به ادامه ورکوئ، تلویزیون کې به کار کوئ، دغه فکر مو کله ځان سره درلوده؟
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و، زما ټارګیټ همدغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم. تل مې همدغه ذهن کې و مې چې زه نورو برخو ته نه جوړېږم، که زه یو مغازه کې کار وکړم، که زه بل ځای کې کار وکړم، زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کړم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم. نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي، د مغازې تر څنګ باورو کې ما 5 بجې به کار شروع کوي، تر مازدیګر 2 یا 3 بجو پورې د کار ټایم ځینې وخت فرق کوي. نو هغه معمولا چې وولو هغه تر 3 بجو پورې وولو. نو کله چې 3 بجې ما کار خلاصوي، هغې نه وروسته به زه تلم خپل فرانسوي دوستان سره به نږدې کښېنستلم، عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول، او د فرانسوي رسنیو په اړه به معلومات ترلاسه کول، خپلې فرانسې ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې. زما یوازینی ټارګېټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم، په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم. خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته رالم، له دوی سره مې کار شروع کړی، اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره، او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم، او له دوی سره کار هم کوم. خپل هیله مې له لاسه نه ورکړې، او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم په رسنیو کې دوام ورکوم، په رسنیو کې به کار کوم.
بله، تاسو وړاندې ویلي چې په مغازه کې مو کار کوه، کله مو چې مغازه کې کار کوه روحان څومره نارامه وي، ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې یو کس کار کوي، دا څومره خورا لوی توپیر د دې منځ کې؟
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی، د دې بیانول ډېر زیات سخت دی، که څه هم په کار کولو کې یا په حلالو پیسو پیدا کولو کې فشار هم رسته، یو نوې تجربې انسان ترلاسه کوي. زه هغه وخت به ډېر ځورېدلم کله چې دې مغازې ته به ځینې ځوانان یا افغانان چې به راتلل، چې وزه پیژندلم یا زما له نوم سره به آشنا ول، هغه چې به کله ما ته کتل چې زه مغازه کې یم یا زه د کیس په سر باندې یم یا له دوی څخه پیسې اخلم، یو بل ډول به ما ته کتله، دا دوی د عکس العمل ما باندې به ښه نه لګېدې، که څه هم دوی به له ما سره ښه خبرې کولی، ښه مینه به راکوله، اما د دوی دا لا چې به ما کتلې، دوی دا چلند چې به ما کتلې، زه به ډېر ځورولم. کله چې زه به د شپې کور تلم، یو رقم ناامیدي احساس به مې کوی، کله به مې له ځان سره ژړل چې ولې داسې څه اوسي، ولې موږ هر څه له لاسه ورکو، ولې موږ خپل وطن له لاسه ورکو، مش خپل دند له لاس ورکو، اخر ولې ځانه به مې دا پوښتنه کوله. اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده، زه په یو پردي واد کې ما دلته هیڅوک له تا سره کومک نه کوي، که ته همدې ځای نه مغازه کې کار کوې، ستا یو نوې تجربه ده، ته همدې ځای نه پیسې پیدا کوې، همدې ځای نه خلکو سره آشنا کېږې، همدې ځای نه ته ژوند شروع کوې. نو ذهنی ور سره ډیر نارام وم، هغه وخت به ډیر نارام وم چې کله ما خپل افغانان ولیدل چې کله هغه مغازې ته راتلل او کله چې به ما سره مخامخ کېدل او دوی به بل ډول ماته کتل چې هلته دې تلویزیون کې کار کوي او دلته دا یو مغازه کې کار کوي، دې به زه ډېر نارام کړم.
بله بله، راځه چې یو مقایسه وکړو. دا چې له زابل نه کابل ته راغلی او بلاخره بیا کابل نه فرانسې ته راغلی، څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډېر زیات و. اول دا چې زابل نه ته دغه مزل پیل کړی ده، په زابل غوندې ولایت کې خبریالي خورا ډېر زیات سخت ده یوې نجلۍ ته، بیا له هغې څخه کابل ته راغلی، بیا له کابله تر فرانسې پورې راورسېدی او دلته په تلویزیون کې کار کوي. دغه مقایسوي بحث کې ما ته وکړو، څومره د مقایسې وړ دي؟ ډېره
جالبه کیسه ده اوسې جانې. په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځې په فعالیتونو باندې، هلته نجلۍ چې مکتب ته هم ځي، خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره حساس دي. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ، زما خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم، یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي. یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم، کله چې ما په غلطه پرسنې کې کار شروع کړ، د پلان مې پټ شروع کړی و، زما مور کې او زما مشر ور له ما سره همغږ ول، یا زما سره په همدې راز کې پټ ول. خو هغه مدیر زما پلار ته ویل چې ستا لور نن نه ده راغلې، ولې مریضه ده؟ خو هغه پوهېده چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم. خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې ستا لور له مور سره فرزنیسو فعالیتونو کې بوخته ده. کله چې پلار مې کور ته راغلی، ما ته شته د سره کار شروع کړی ده، د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل. ما هیڅ څه ورته ونه ویله، یو رقم رنګ د سزیر واوښته. بیا مور مې ورته مختص ولا چې و کار شروع کړی ده، ما ورته ویل ته شروع یې که څه ورسره مینه لري او تل یې همدغه یادوي مکتب کې چیرې همدغه موضوع به ډېره یادوله. بیا هغې ځاینه چې کله امنیتي ستونزې پیدا سولې، داته زما مور ته خطونه لېږول کېدل چې ستالور ولې رسنۍ کې کار کوي، باید دې ځاینه بنده سي. او ډېره کوچنۍ وم هماغه وخت کې، په دې شان زه هېڅ نه پوهېدم چې اختر څه ته وایي، ګوا څه ته وایي. ما فکر کوي چې هغه نارینه دی، زه ښځه یم، دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدی چې موږ بس صرف انسانانو کار کوو. نو وخت په تېرېدو سره زه په دې څیزونو باندې پوه شوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر حساس دي. نو هماغه امنیتي ستونزې ولې چې زه خپلې مور خپل پلار دې ته مجبوره کړم چې زه زابل ولایت باید پرېږدم، باید کندهار ته ولاړ شم. کله چې کندهار ته ولاړم، هلته مې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوم، بالاخره بیا رالم کابل ته.
بله بله، د خوانځي مسله دې مې یاد کړل، لکه د خوانځي له دوران دی راته وی ګلالۍ جانې چې خوانځي کې څنګه به هلته دې مینه لم دغه خبره لې سره پیل شوې و، علاقه درته درلودله کنه؟
زه درس وکړم، ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به د مکتب نه چې خلاصوم تاریخ زه تلم دفتر تلم، ګرمي بم یخ بم ولا زه خوشاله چې زه ولرم خپل خبرونه سب کوم. او یو ځانته مې ورکم د شری ساسکوي انرژي ساس په میکو ډیره خوشاله خپل سم فهمت مې ول چې نس مخبرونه د لایف خبرونه به مال بایټ وای او ری تکرار په دغه وخت دی. بیا به دا سار چې برته دفتر دغه مکتب ته راتلم، هغه ډیره تشویق ولا ما هغه ډیره خوشاله ول. اته دغه مخبل هیله دغه پوسټر وکړل چې هغه به موشتل چې رسنوي کې کار وکړي، اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله. صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت کړو کې هغه نورس کوژدای کې واده وکړي. دغه موږ امینه چې موږ دلته او مکتب کې هغه به زه تشویق کوله، ما چا برته توفیر اوره چا و پریش کې نیولا، ما هغه نورم زه تشویق کړم چې زه باید لام پر رسنوي زو فرصتونه باندې لاهم بوخت سم خپل فعالیتونه ته دوام ورکړم.
بله بله، یو مسله که زه یاد کوم ګلالۍ جانې، وړاندې تاسو ویلي چې خورا ډېر زیات ستونز سره مخامخ شي، کورنۍ ستونز سره، د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستونز وګورو، په دغه دوره کې آیا احساس دې د کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور دا مسله نه غواړم باندې کوم کنه؟ تاسو روحي نورم درکول بل اخر دې مزل ته دې
باور کې اوسې جانې. لکه څنګه چې مخ یادونه وکړه، د ډېرو سکالو د انسان عمر ډېر کم وي، هیڅ په غشو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړو کې او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یو رقم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې ولایت مقام ته ولاړ سم. هلته د ناټو سفیر راتلی چې زه دغه ځای عکسونه واخلم، یو راپور ور باندې جوړ کړم، د دې اجازه یې ماته نه راکوله چې زه یو ښځینه خبریاله یم. دغه عکس العمل دغه فعالیتونه چې ما لیدل یا دغه چلند چې ما لیدل، زه ورکم ناهیلې بکم چې دا ښځینه خبریاله په تلویزیون کې راڅرګندېدل یا په درېدو راډیو له لارې د دې ژغ خلک اورېدلای، دا یو ډېر بد کار دی. خو خپل هیر به ملا لاس نه ورکوله ملاتمن یو ستونزه وجود لري زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم نه هیله سوي ډیره زیاته چې مې خپل هیر له لاس نه ورکوله
هم څه وه څه ډیره زیاته چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دې خپل هیله دې بیا له لاس نه ورکوله هغه څه چې ته وه څه ولڅ
زما د مور مینه ولا زما د مور تشویق کول زما د مور هغه تبې ماته کول چې ته یو قوي نجلۍ یې ته که نور څه نه یې ته یوه ښځه یې او یوه ښځه هر څه کولی سي که ته وغواړې هماغه زما د مور مینه وله هغه زما د مور هلې ځلې ولې چې زه به په ګرمۍ کې هم تر لاس نیولې وم په یخ کې به هم تر لاس نیولې ولم تر خپل دفتر تر راډیو پورې بیا هلته تر هغه ځای پورې بیا وړلم هلته زما د رئیس زما مور خبرې کړې دي ډوډۍ یې ماته راوړې ده همالته چې زه هغه خپله هیله له لاسه ورنه کړم نو زه چې نن هر څه یم د خپلې مور له امله یم
ام دغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول سره موافقه وکوله د مینې د احساس له کبله که نه هغوی وړتیاوې تاسو کې لیدلې وي چې بالاخره دا موافقه وکول دومره سختیانو دومره ستونزو دومره چالنجونو سره سره تاسو سره ودرېدل
اس ما سره موافقه نه ولو هغه دا ول چې په ټولنه کې ستونزې ډېرې زیاتې د دې تاب نه لري چې دا ټولې ستونزې په خپل ځان باندې یوسې زما د پلار غوښتنه دا وله چې زه باید استاذه سم یا زما د پلار غوندې یوه معلمه واوسم شاګردانو ته باید درس ورکړم زما د پلار هیله تل همدغه وزما څخه یا استاذه سم یا باید ډاکټره سم خو کله چې هغوی ته ما وویل چې زه نه غواړم چې زه یا استاذه سم یا نه غواړم یا ډاکټره سم زه باید یا خبریاله سم یا د سینما برخه کې څوک سم پلار ودې دا خبره ډېره بده لګېدله هغه هیڅکله وای نه څنګه څه کېدلای او دا ټولن د دې نه د شته ټولن د پمدا شکل باندې راووسی مشر ورته مې همدا خبره کوله هغه به تشوي کوله ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو ما به سره خبرې کولای مرکې به مشر سره کولای او مور سره په همدا شکل باندې ما هغه کورنۍ مینه سو دا ما به مشر ورو مور مینه مې وچی زه یې تشوي کړل ما اوس ما پلاری هم په دې باندې راضی کړي چې د دې ورته لرم او زه کولای سم او اخر پلارم په دې باندې پوسو چې زه نه استاذي کولای سم نه ډاکټري برخه ته راتللی سم همدغه مهارت پزان کې وینم او همدغه برخې فعالیت لرم بیا فلارمې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورک
bale که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوسته په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلګي تقاضا لري کم دغه زمينه ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ څه مخته بيسي
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم په خپل وطن کې مصرف کوم دلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم یا مثلا کوم ژوند چې تدل کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولست ترڅنګ وکوم زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ما ته ټول انساني اکونه راکول سي یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونو حالت وګورم او د خلکو احترام وګورم زه سل فیصد خپل وطن ته زمو په خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د المار تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسه
bale pa urusi ki bi ham dil ta halat ta pakdo hal ta halat ta pakato tumra de de ehsas kawi che saral dumra sun sara sara bi ham dari ki bala khanda ga faisala chita kade de ghlar ta bedama war kawi
او سې جان سونز لا هم خاتمې نه دي سونز لا هم ډېر زیات دي زموږ پر وړاندې دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوو لکه څنګه چې موږ یادوري وکړه مور زه خپل شخص نه فعلا د امنیت احساس نه کوم دلته لاسونځ سره زلام لاس او گریوانې ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیسه د دفتر څخه کور زم یا خپل لار می تغیر کړی یا خپل ماسک می اچول یا خپل سټایل می تغیر کړی دلته لام ستونزې ستونزې لام خلاص نه دي خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باورې یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرب ترلاسه کړم
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلي کریم دا چې موږ سره مو خبرونه کې مونډه اخیستې وه دا خو کلی مرکمه موږ سره وکوله مننه کوم
ډېره زیاته مننه
مننه تاسو نه هم مننه